سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه تمو زفرید سیال هر کله کوم په نننۍ خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ نیمنړی پروګرام هم درتلرو خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بېخبري ښودلې وه، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید یې د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی وه. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر بچی کس بزدوی ورته د کار زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلونکو کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې محل کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې نوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړکړي چې سوال ته مخ کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د رستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې وړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې ساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې شامل ده، قضیو کې په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ ده. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله له دې څېړنو خبر چې خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکسک پلټل شوی چې ترامپ لسپینې ماړۍ له ځان سره راوړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټې نومې سیمې کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوې دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تېچ شوی. له وړ مورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسې زموږ اخاک له ازادۍ راډیو اورئ. و وړاندې په خبرونه کې به دا ووري چې پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو د ترهګریز ډلو د لمنځوړلو وړتیا لري.
کوم بری چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
طالبان وایي د افغانانو دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. څومره دا خبره پر ځای ده؟
دا ټول هڅې بهاني دي چې دوی جوړ کړي دي. متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې ده.
اورزغان کې د مالی ستونزو لپاره د رسنیو کارکونکو د دندو پریښودو ته اړ شوې دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
او په نیمنړی پروګرام کې مو د هغو میرمنو له وضعیت خبرو چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی کم شوی دی.
چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګیر شوی دی، خپل ښځې نه پریږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي.
او نیمنړی د اساسي او بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالم. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسي مرستيال کالن کال پرون یوې خبری کانفرنس ته وویل تیر کال له افغانستانه د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دیخ کرندوی ده چې د امریکا نومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د پینتاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتیری هم ونه لري کولی شي ترهګریز وزپي جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیښو وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلی
زما په نظر کوم بریچ لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې بریټ په دویم پلان کوونکي وشو. موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریښي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بي خبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بي پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیرې وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوه هوکړه وو دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیک لومړیتوبونه تغییر کړي. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یواله په ډیر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو، خپله یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پینټاګون چارواکي وایي چې دوی لا هم افغانستان ته لاسرسی لري او کولای شي دلته ترهګریزې ډلې وځپي. خو له بل خوا په افغانستان کې د امریکا مخکنی شارج دفیر راس ویلسون وایي طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. ښاغلی ویلسون له سکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې امله واک ته نه دي رسېدلی چې ګڼي د خلکو پراخ ملاتړ لري، بلکې قدرت یې ځکه ترلاسه کړی چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې لشتو نخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوې و په دې هیواد کې د بیا بدلون هیله بولي. جزئیات په دې راپور کې.
راس ویلسن چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارج دفیر و، واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسن سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلی په دې معنی نه ده چې ګنې د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی لدی عمله وخت نه دی رسیدل چې غنی د افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې لدی عمله قدرت ته رسیدل چې د نورو په پرتلې سخت اوګده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بل خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري او له همدې عمله دوی او دا هیواد اوس مهال یو لړسوند سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې په خوانی لوړپوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې د خغلی مجاهد په ګډون ډیرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې غنی واکتا د رسیدو لامل له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسنی واکمنی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکه او نظر څرګندول تر ډیره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کار منع کړي او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپل ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي او د مخکینی حکومت ډیری کسان هم په کور کړی دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلې وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي، د افغانستان د بدلون لپاره یو هیله بولي.
دا په دې معنی نه دی چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیز پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به
راس ویلسن که څه هم د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ خک ازادي رادیو واوري. د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د فرهنګي محدودیتونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیب د دوشنبه په ورځ په خوست کې خبریالانو ته ویل چې د دوی حکومت د نجونو له تعلیم سره کوم ستونزه نه لري، خو د افغانستان فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانیستل وځنډیږي. احمد تکل د نجونو د تعلیم لیوې مدافع فعالې او د پخانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څنګه لمشرې تورپیکی آریان سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې درې پختي چې د طالبانو دغه ادعا څومره رښتینی ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به د اقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې دغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلې دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ یې د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي و او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي
تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولی، یعنی هر څه چې په پخوانی حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دی. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غوړی، دا خبره څومره حقیقت
نشته. ام دا وایم چې کچېری موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونې لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړې دي. ځخپل چې دا د افغانستان لاغه ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی دا، په کلی کې مکتب لسته دا، موږ لسانس کړی، ماستریم کړی دا او تر دې لا نور هم مختل چې زده کړو ته دا مور ګمدار د ما د کورانی نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړ زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړې دي، دا یو بل پلمه ده. حال دا چې دا د یو مرکو دوه کې منګولې د چې ډیر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې امارات نه مطرح کړله چې د انجونو خوانځي پرانځي دینی علماو دا مسله مطرح کړه. کچیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع بار بار مطرح کول او دا غوښتنه لامارت نه کوله چې خوانځي پرانځي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هڅې دوی یو پلمه جوړه کړې ده ترڅو د خوانځي دې تړلې وساتي.
د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟
البته دا ډېر نادر مثالونه دي، ډېر کم موارد دي چې د ښوونځي د انجونو پرانیستي دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستي دي او په باقي ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنا ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره یا واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنا ده چې دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات او ستونزې شته دي چې ځینې د دې طرفدار دي چې ښوونځي د پرانیستي وي او ځینې بیا مخالفت لري دې برخه کې. اسلامي امارات په عنوان د حکومت کې چیرته ځان مترقي او ځان یو حکومت غنی، نو هغه ته لازمه ده چې په دې برخه کې په ډیرو نور مواردو کې یو مشخص اداره ولري، مشخص تصمیم ولري او مشخصه پریکړه ولري. حال دا چې دا په دې مفهوم ده چې دوی تر اوسه پورې په عنوان د حکومت مطرح شوی نه دي، په عنوان د حکومت ځان جوړ کړنه، بلکې د دلګي په توګه مطرح دي. ځکه هم خو په دلګي کې په یو وخت کې بیلابیل تصمیمونه، په یو وخت کې بیلابیل پریکړې، چې دا متاسفانه د انجونو د خوانځي برخه کې مونږ ګورو. مونږ خوشاله سو چې ځینو نادر موارد کې دا رقم ته ده چې خوانځي پرانیستي دي، اما دا په دې معنا چې دا ټول هڅې بهاني دي چې دوی جوړ کړی دي او دوګونه چلند کوي. نو متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې ده.
د انجونو د تعلیم لوی مدافع فعال او د پخوانی حکومت د پوهنی وزارت د مطبوعات څانګې لمشرې تورپیکی آریان و چې د افغانستان کې د تعلیمي نظام د محدودیتونو په وړاندې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د سپورت لټګره.
د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالیو نیمه پایلو به تل را پیدا کړه. د اسلامي هیوادونو د یووالي ورزشي سیالیو په لړ کې د افغانستان د ځغاستې ملي لوبډلې غړي شاه محمود نورزی وکړه شول د 100 مترو واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 90 برخه کې وهي او په دې توګه د دې سیالیو نیمه پایلو به تل را ومنده. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ نورزی تر دې وړاندې دا واټن په 100 ثانیو او د 20 ثانیو په 21 برخه کې وهلې و. د اسلامي هیوادونو د یووالي سیالۍ د ترکیه په کونی ښار کې روانې دي. د دې لوبو د ځغاستې سیالیو نیمه پایلو به نن شوه کیږي. د غور ولایت په کچه د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال ملي فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې د غور ولایت د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې د 100 لوبډلو په ګډون پیل شوې. په دې لیگ کې د ښاروالۍ اتفاق عرش، مایوان، سیاکو، سفیدکو، امید فیروزکو، پیروزی، شاهین، د خراسان د کمپنیو ګروپ او کوهستان لوبډلې سره سیالي کوي. دا سیالي چې د مرکزی ولایتونو د غوره لیگ سیالیو لپاره د غوره لوبډلې د انتخاب لپاره پیل شوی 45 ورځې به دوام وکړي. هند د آسیا جام کرکټ سیالیو لپاره خپل لوبډلې اعلان کړه. د هند کرکټ پرون ناوخته د خپل ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړ چې په راتلونکي آسیا جام سیالیو کې وو لوبیږي. هندي لوبډلې ته مشهور توپوهونکی ویرات کوهلی او کی ایل راهول بیرته راستانه شوي دي، خو تیز توپ اچونکی جسپریت بومراه د ملا د ټپ له امله په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. د هند کرکټ بورډ ویلي بومراه د دوی له غوره توپ اچونکو څخه دی او په دې خاطر یې په آسیا جام کې نه لوبوي چې نوموړی په پوره ډول راتلونکي نړیوال شل اوریز جام ته تیار شي. د آسیا جام د اګست په 18 په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي چې لومړی لوبه به هم د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وي.
تاسی ازاده رادیو ته غواګی است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
افغانان زده کوونکي او ښوونکي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت څرګندونې ناسمې بولي.
د طالبانو د حکومت د سرپرست وزیر د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منی پرون ویلو په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خوندزي او بندښت د کلتوري محدودیتونو لامل دی. طالبانو لتیر یو کال راهیسې لښبګم ټولګي پورته د خوندزي او د بندیدلو د پریکړې بیلابیل بهاني کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وخت ته رسیدو وروسته لتیری وکال رئیس د نجونو د خوندزیو د بندولو پاړه بیلا بیل لاملونه پوګته کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست ترګندونی دي. نور الله منیر پرون دوشنبه خوستا د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر خوندزی د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان خوونکی او زده کوونکی د نور الله منیر دا خبره ناسمی بولی. یو خوونکی نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همدغه اوس موږ خپلوانو له دې امله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلای خپل ټول شته پرېښودل او ګاونډي هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تلې او زده کړې کولې.
په نظر ما هیڅ مشکل فرهنګي وجود
نه زموږ لاندې هیڅ فرهنګي ستونزه نشته، ځکه د جمهوریت پر مهال نجونو درس ویلي، تحصیل کاوه، کار کاوه او له سړیو سره یو ځای په ټولنه کې په ټولو چارو کې شریکي وي.
ترجمه خود شریک بودن
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. طالبانو لدی وړاندې هم د نجونو د خوندزیو د بندیدو په اړه بیلابیلې خبرې کړي، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجه کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما می خواهیم بپرسم که مشکل در کجا؟
وارم بپختم سونزه چی ریده؟ چی خوانزی نپرانیستل که گی؟ لیسلام امارت از ما اختنه داده چی؟ دینجونو پرمخت خوانزی و دروازی پرانیزی؟
های مکاتب را بروی دختران بکشایند؟
اخواد افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی لشپیگل مجلی سر مرکه کی تینگار کرده چی افغانان غواری لونی خوانزی و تولاری شی؟ کاغلی کرزی ویلی لشپگم تولگی پور تا دنجونو د خوانزی و ترل د پاکستان پلان دی. کاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپلو پښو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د عمر شوي هیواد په توګه یو، سره له دې چې هر ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یو بهانه وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په اورزګان کې درسنۍ او کارکونکي وای چې د دندو پرې خودو تړ شوې دي. لبلې خوا د طالبانو سیمایز چارواکي هم درسنۍ او اقتصادي ستونزې مني، خو وای هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوی. په دې اړه نور حال از موږ د همکار پر راپور کې.
په اورزګان ولایت کې درسنۍ یو شمیر مسولین وای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکونکي ګوښه کړي او یو شمیر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شاید ټولې رسنۍ خپل فعالیت ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د اقتصادي ستونزو له امله نوي سلنه کارکونکي له دندې لرې کړي.
زموږ سره په تیرو وختو کې څلور ویشت کسان خبریالان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ معاش ورکولی او ځینې جنور سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې پنځه کسان لرو چې پاتې نولس کسان مو ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نسو ورکولی.
له دې سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسؤول شاه محمود همدرد وایي له دوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه و یا ته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ور باندې وسي. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنۍ مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنۍ لملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنۍ او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډېره سخته ویره سته چې دا رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کېږي او دغه شل کلن لرسته راړونه به موږ د لاس ورکوو.
اورزګان ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې لمیشتو خبريالانو او رسنوي سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندوی بنسټونو او په ځانګړي توګه د رسنوي پر ناتړو بنسټونو ژغ دا چې له افغان رسنوي په ځانګړي توګه پر اورزګان کې لمیشتو رسنوي مسولانو د فرنه او کارکونکو سره مالی مرسته وکړي ترڅو د بیا راپورته سی بیا په خپل شو ودرېږي او بیا هغه مسولیتونه چې د دوی ورلغړي دي
په شتوه سره ورسې. افغانستان خو په ځنګړې توګه پر اورزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بیپلی خبریالانو سازمان او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 1530 رسنیو 201 ډیر چاپی تصویري او غږیز رسنیو د بیلابیل ستونزو او د غراس په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه کړی دی.
په راپور کې مو واورېده چې په اورزګان کې د رسنیو کارکونکي د مالی ستونزو له کبله خپل دندو پریښودو ته اړ شوي دي. که څه هم طالب چارواکو د دوی اقتصادي ستونزې منلې دي خو وایي چې لا تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې دغه ستونزې حل کړي. په دې برخه کې هم ورزو ستاسو لنډو غږیزو پیغامونو ته.
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا ټولنو کې نه داخلوي. او زه ته زړه وایي سکولونه هغه شي اسي او بهر نه د سیسله باید چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو باید تعلیم وکړو، په هم بچو جنکو هم په هلکانو، لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هر څه یو بانه دی او خپله ماده چې بعضې خلک یې نه غواړي چې بعضې خلک یې نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لون په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې له عمارت څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځان نه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ، بل ملک ته نه پرېږدئ، بل ولایت ته مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله چې باید موږ بر ملک ته ولاړه نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي، زیدران پسرا روان دی پکاشا کوي نور ولارو ته پریدی نور ولارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جديد دغه د بارډر کې کوم مشکلات دي به حل کی. د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي، سود سر بیزته کیږي، وای تذکيري مو د امارت په نامه دي، اول تذکيري مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دي د امارت په نامه کړی دي، اول ته به دخل کوم مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام بردمه چې د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن ده؟ د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لاهو سول. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي.
زه د فراه د بلابولک د سیاه ځنګل د کلي هم حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کیږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګوره استی او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیا ښه استی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
بیا هم ستړي مشه، د مازیګر 4:30 بجې شوې. د خبرونې په دویمه نیمه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر ټولو مخکې خبرونه. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بې خبري ښودلې، خو د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید یې د دوحې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی دی. د طالبانو حکومت وایي له کابل خاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خپور شوی، د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله اخونزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر به چې کسب زدوي ورته به د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې به راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبانو حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د وروستیو سیلابونو سلګونه مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشلې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې د مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوې. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یو پرکور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بې سارې پلټنه د هغو قضیو په څېړنه کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز اسمانی د دوو کسانو په حواله چې لدې څېړنو خبره دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس پلټر شوی چې ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه وروړی وو. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمېر رسمن نه ده تایید شوی. له وړم ورځ راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې چیک پوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده. تاسیز مغرک لازاده رادیو ری قدر مردونکو په دویمه برخه کې به زموږ د نیمه نړۍ پروګرام اوري چې دا د خزل لپاره ځنګړه شوی دی او تاسو کولای شئ چې په دې پروګرام کې دوه پروګرامونه چې یو د میرمنو لپاره او بل هم د اساسي او بشري حقوقو پروګرام دی تاسو واوري.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله، خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په خزو د حجاب او محرم درلودلو خبرې راپرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو. رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روغتون ته نه پریږدي. د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپاره خاصخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت گیر شوی دی خپل خزې نه پریدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه خزې مجبوری دی، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی دن درد مړ کیږي. دوی نشي کوله چې ډاکټر ته لاړ شي، کوم ډاکټر ته پری نه دی. بل اخر دغه زهري کېده چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنی رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې د چ په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزي خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د خزي د چارو زدهی سوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولیدل په خزو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کیږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره خزا راولی و ایدات تا تا کمک که دلتا خپل بچی راورا. دیر مکی گی دیر خزی پا تاقا وقت رو بانده زد دیر مال لیدلی اتا ما تا عریضی هم راولی و مور او پلار چه زمان لور داسی کشویده عریضی هم و زمان سرسو عریضی و کلا چی او خزا بیمارا کی گی داکتر تا ورو دیتا شهر نده و خزین داکتران داخل من دیر کم لرو هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تاک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغه ډاکټر ته خوان د فامیل ندی ور هغه ځای کې هغه مر شو. د ښځو سره ډیر زوزیاتی ده، ډیر نامهربانی شته، ډیر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالی ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د یغوی بد اقتصادي وضعیت د اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت د سي حالات پیخي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځین نورو دلایل له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولای. نو دا ټول د لامل کیږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکي نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري. نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسونو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپل میرمنو ته ارزښت ورکوي، د غوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادی ډاکټر نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته په کار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ او موجوداتو حق دی.
په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا ونه نه خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګهلې نو ما ودا ځادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق.
السلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم خوشاله يم چې به هم تاسو درنو زر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه او بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودي، افغان حقوق پوه. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاست ویو. نجمان صاحب، کداره ته وایي چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشري حقوقونه په اساني سره منستنه درغلي د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړې ده او په دې لار کې استر بریا لټوبونه تر لاسه کړې ده. همدارس ویل شو چې حقوق جمع د حق دی او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دننه او به هر کی ده دیواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي سفر وکي، یعنی ایواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي بدون د کوم جنجال هر چیرته هر ځای ته هر ولایت ته نیواد هر ولایت هر دغدغه ای باید سوکی سفر وکي، یعنی بدون د ستونزه حق لري چې دا سفر وکي او دا خپل ازادۍ نه استفاده وکي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګه؟
تاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده، یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیاده مورد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون د تک او راتک ازادي تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه د لسم ماده بیان کوي چې یعنی دیرلسم ماده د حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوی چې هر څوک حق لري د ایواد دننه او بهر آزادانه تک او راتک وکړي، یعنی هر څوک کولای شي د ایواد دننه بهري یعنی آزادانه کولای شي څوک تک او راتک وکړي. او هم درنګ د حقوق مدني او سیاسي میثاق دولسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو واد کې قانوني مقیم وسی د تک او را تک حق لري، یعنی یعنی هدف د دې میثاق داده چې یعنی په اساس د پاسپورت او ویزه یعنی قانوني تګ کړی او بل هیواد کې کولای شي چې یا بهر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او را تک وکي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لار نی، قانونی در طریق لارو سیگی او پاسپورت و ویزه ولری اگر اساس کولی شي چې انت ته وګورئ تاګ او راتګ وکي او د ازادۍ نه استفاده وکي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاد شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون نه در شما ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغو سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پروګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د ادباو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه هم شته. بعضی محدودیتونه هم شته، مثلا کیدای شي چې د ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی البته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت البته محدودیتونه وځي، کی یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوالم د دې حقوقي محدودیتونه وځي شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاط ته سفر وکي او نور موردم شته. په دې مورد کې نور موردم شته چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وځوږي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دې مورد کې وایي ټول زمکه د خدای او بندگان دا وای چې هر چیرې ستاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرې ته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان سه پوسنې شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوي؟
استاسو د دې سوال پکلا باید وایم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده، په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري. یعنی بعضی وختونه هیوادوالو ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقي قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقل وسایل، محدودیت اوضاع او احوال، محدودیت مجازات او امنیتي موازین، دستور د پاتې کېدل، محدودیت ممنوع الخروج کېدل، نظارت قضایی موازین او نور موارد باید توجه کی او حقوقي قواعد سره سم دا موارد توجه کی ترسو دا استونزه مشکلات چې وجود لري دا رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترسو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي، په دې خاطر چې موږ ایوادوالو ډېر مشکلات لري په اخیستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا شل کاله کېږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانونی حق ده چې باید واخلي، دې کې مشکلات وجود لري. یعنی دې مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لار ورته پیدا کړي. ما په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي ترڅو وشکولای چې زر زر رسیدگی وکړي، په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم. د کې باید تشکیل څو برابر شي چې ترڅو د مشکلات شي. او نور تفاهمنامه همکاري د ایوادوالو په سفر سهولت خاطر باید امضا شي. برخی ایوادو سره باید تفاهم نامه امضا شی، تفاهم نامه همکاری دی مورد که در تو سهولت پیدا شی دی ایوادوالو تک را تک تا او بل کنسولی خدمات باید فراهم شی او نور بل مورد باید در امنیت در شهرهو نیسی در تو ایوادوال شکاوله چه یا ولایت نه بل ولایت سفر وکي او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولی خپله دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکي او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکي او د دې ازادۍ نه یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کور ودان نجمان سپ. قدرمن دوستانو تاسې د پوهان دکتور نجمان مسعودی افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدې او دا وعده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډالې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو په لوی لاس بارم الله مو مل شه. Oh,
دزمکا بچاو دے دو دزمکا